د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په مخام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت پلوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تیر ماښام په یوه خبرپاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمې فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات می قبول کئ قدر منو او پروز د کون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنا او قدر منز د کون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتنوی درنا او ګل لیست د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او هم ټول کئ کتاب دریم لوستئ هلمن دیم د لوستر پای پر سر ملتیا او کری او یوسز د کری خو جو ګل لیست د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مختل دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید لخبر زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخبر زنه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست زکون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وځي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیمې څخه پیل به تر 22 صفې پرې قدر منو خو جو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي کله مونږ زده کوو کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوونکو د توجه په هیله یم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. موږ او قدر منو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي، آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دي، که چیرې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خو ژو قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپل د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپل د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپل په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپل د ځمکې وضعي حرکت له چې جو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي، هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. هوښو کډر مونږ زده کوونکو، د زمکی دغه کوم شکل چې دی، د زمکی کره چې د پخپل د ترول بلدونو 315 درجه لري، چې دغه 315 درجه د سلرویش ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې لدی د مخ څخه چې کله تیرسي، نو د ترول بلد درجه 15 درجه ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاصن ډول سره وایو چې دغه د زمکی د ترول بلد ټول 315 درجه موږ تقسیم سلرویش ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي سي 15 سره، نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي، نو لمړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویل سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي. که چیرې خلاصان ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکم. که چیرې موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګ د دې ترڅنګ د مکې مازمې شهر په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کو، د کابل شهر دغه کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی په نسبت درجو کې پراته دي، او د مکې مازمې شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی هغه په خپل په سرویش درجو کې پراته دي. نو د دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډیر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1715 د کې دی، دا 1715 د کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو. مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدونه چې دی په خپل نسبته درجه دی، دا نسبته درجه موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د سلویش درجه څخه، د مکه مازمی ختیځ ټول بلدونه څوبه سلویش ما، نو موږ تاسو د نسبته څخه سلویش منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو، نو دا په مساوي سي په نیویش سره، کله چې دا په نیویش سره مساوي سو، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولای شئ ماشین حساب را واخلي، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي زړه دي، نسبته را واخلي د نسبته څخه سلویش منفي کی، ته کله چې تاسو سلویش منفي کی، نو تاسو ته به نیویش عدد په لاس راځي، بیا ورسته را ولاړ سي دغه نیویش منفي کی د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دا څلور مشه تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د کې کوکې د لمر لمخې څخه تیریش، نو دلته چې په څلور د دې کوکې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریش، نو موږ دار اخلو نیویش درجه په څلور کې ضربو، کله چې په څلور کې ضرب کړل، نو دا به مساوي سي په یو سلو شپاره سره، دا یو سلو شپاره موږ تاسو وس کوو د چې څخه منفي کوو، د شپته درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ د شپته درجه څخه منفي کړل، یو د دې کا په خپل څو ثانیې شپته انسانیه درنو د شپته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس، یو شارش پښپینزوس د کیک، یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارتن مېز دو پیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شهرونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضربه ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو شهرونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي وو اوسېږې، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږي چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت پخپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا پخپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې څر کړی دی پخپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو لدې کبل څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چدي پخپل یوزر 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیری واټن چې دی هغه پخپل 25 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وري پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دی پخپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته موږ تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دی پخپل د حمل د میاشتې، یا هم موږ تاسو د اوري میاشتې ته ویلی شو، پخپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګه د دوبي فصل چې دی پخپل چې موږ تاسو د دوبي موسم ورته ویلی شو، چې دغه موسم پخپل د چنګاښ د میاشتې یا هم موږ تاسو د سرطان د میاشتې یا د ونه هم ورته کولی شو، چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې یا هم د تلې پر لومړۍ نیټه باندې زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی شو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې چې کله لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپله د دولس میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولس میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلی شو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی پخپله یو د لی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې په سرلی موسم کې هوا ډیره تر و تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې، کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړي پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدله وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپله د شپې او ورځې راتګو، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله منډه درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسی وو سری او یوسم اخستی وو سری، اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې په یو څه پوسی واوسیږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله احترامات مقبول کی قدر منو غل لی زکون کو زبرش نغم پار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرع واسمم د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چې د تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کی ټول سره زکړی وو سړي او نو لوسته امدګي ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو لوست درې بلسته چې د اروپا د سمندر کې هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله در لسمینه پیل به تر شلمې سپېپري هم درنګ قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستدنن رزي د لوس درسي اهداف عبارت دي. لمړی، د اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دو، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق له به پر معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غل لیست کون کو د پرته او جوړ دکټ په هله ما هله د چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غل لیست کون کو د لوس د پای په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم بهیرو په حق له سپوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غل لیست کون کو د اروپا د لوي وچې ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه، د اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه د چې دوی درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړۍ چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غل لیست کوونکو د جبل طارق لږې وږي ابناوي د مدیترانې سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي. چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي. د دې هر برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوی ده. لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سنور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنای د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپایي لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلولی زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګۍ یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لاره برابر کړې ده چې تر څو دغه مانشین سمندرګۍ چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګۍ په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ته ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چنان خوږه وګلالی زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده. خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګۍ د سکاندوینیا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي، کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګۍ لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګۍ ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري. خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دي. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی، چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی. او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنوز د کونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو، چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو ژر د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولړ اوبو ته ویل کیږي چې دروي خواته وچه اوسېږي او منځ کې اوبو اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. نو ویلې سو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره، چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویې وچې کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي. چې خلیج موږ تاسو وپېژندی چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشو که درمون زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي، چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې دی بیرته په اسانۍ سره اشوال سي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځان ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو لار څخه دی کولای شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نور سره اړیکه ورتنګ کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټون لپاره په ځانګړي ډول د نیپټاو وی ګازونو د پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لوی بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل لري ځکه تر دې د پریمو او تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مو راو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاسته راوړو. خوږه قدر منځکون کو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو الهتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدونو کې موقعیت لري متعدد. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر الهتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري، د هغو نور ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدد، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو ځکونکو وچ او تاوده به بې بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت چې په متعدله بڼه سره وي د اروپا د لویې وچې په متعدله سیمه کې موقعیت لري، چې مخکې هم ورته تاسو ویل چې متعدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شلی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شه ده په خپل په متعدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې درې لویو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د درې خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاخوا سره راچپیر شوی ده، خو یو خوا چې ده پر وچ پر مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلی هوا څخه اغیزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبونه ولیدي، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلی هوا لرونکي لوی وچه له جملو څخه شمېره کیږي. د اروپا لوی وچه غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانی سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي. نو دغه غرونه نسې کول چې د دې د خوند لامل سي. څلورم علاج چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوال دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا د لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول، چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانی سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي، او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډیر لمدبل لري او د اروپا ډیر برنی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډیر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانه اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو له خوا څخه رالګیږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنې اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وګړو لیسه کون کو زې پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرف خاص پایما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر مونږ وګړو لیسه کون کو برتر او غوړو صحت مند وسیږي او د صحت چمې بوم پتن می درنو ز کون کو داسې مر تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر مونږ کون کې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچو کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګلالی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سنگال سیند او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل، نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر مونږ ګلالی زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم هله چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګړو، د کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په حق دی، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوږو قدرمنو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په مینس کې باید چې شو اوسیږي او به اوسیږي، د ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچی وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچی وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري. نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دی هغه د ادان خلیج دی، چې دا خلیج چې دي د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې پخپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي، له ګینی خلیج څخه، د ولویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه، او د سوناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لوی وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او همچنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوشو قدر من زکون کو، افریقا لوی وچه یو د هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لوی وچه د نړۍ تر ټولو تودو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لوی وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لوی وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کښه خو موږ او تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وو چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده، د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دښتونه سته، چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده، د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه، د افریقا لویه وچه چې ده، هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر من زکون کو، افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لوی وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي، د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو، همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دي د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا، او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو وګړو زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې دریم اقلیمي سیمې چې دي، هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي، اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلی دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته، همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي، د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري، چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایي اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي، معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده، یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده، او همچنان د دې ترڅنګ دغه سیمې چې دي، باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو څلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي، یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لوی وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدې پر کشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چشکیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریا څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي، او د دې سیمو پیداوار چې دي انګور نارنج ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورونې میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه دي، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي به دي. همچنان خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو همچنان د ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستل، اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر زو چې په دې برخې کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لوی وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات مستلې و هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی موږ تاسو هدف لچې څخه لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لوی وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله. افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لوی وچې مهم خلیجونه چې وه هغه په خپل د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا په خپل عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وو، بمبا خلیجونه څخه وو، سیدرا خلیجونه وو، کاپس خلیجونه وو، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بل برخه چې وو موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستل، دا چې موږ تاسو ټول وو په دې ډول افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا لوی وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لوی وچې لومړنی اقلیمي سیمه چې هغه په خپل استوایی ځنګلونه د سیمې اقلیم وو، دویم د سوانا د استوا لاندې صحي اقلیم وو، دریم د سپ د صحي اقلیم وو، څلرم صحرایي سیمې اقلیم وو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم وو چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په اړه بحث ولرو. خوښه قدر من زكون کو تاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونو دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا لویې وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوی دی؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوی دی؟ د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې مو تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدر من زده کوونکو صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدر من زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبر شغان خور یو زره به هم تاسو ټول تشرف راس پایما د لسم ټولګي جغرافي مزمن پر لسم لوسته. هل د چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړی د سه جامع و پتن می تر نو زکون کو د چې مرسته سو د نن ورځې لوست پر لسم نوست دی. نو هل د چې د تیر ورځې لوست نه بوم په پراو د کیک ډول سره د زرون سره لوستلی وو سی ټی او په حق لبوم معلومات تر لاسه کړی وی. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو ولوس پیل کتا څو ټول کدر من زكون کې باید د لوست پیل په شبو کې له خرزانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري. تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. کدر من او ګللی زكون کوز مرسته سو د نن ورځې پر لسم لوست موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې په حق له معلومات تر لاسه کړو عبارت دی له لمړی د زړو ارادجاتو زیاتوالي او د شار د هوا ککړتیا، د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا. کتاب صفاله یوسلو نه دیشي مینه پیل بهتر یوسلو د سرویشتې می سپې پری. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه ځکه کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روګلالی زکونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط تاسو لږ توجه او دقت ته ضرورت دی چې تاسو مازه فقط لږ څه دقت ورته وکړي. قدر منو زده کوونکو د زړو ارادجاتو زیاتوالی او د شار د هوا ککړتیا د دې لامل چې شدي کچېرې موږ تاسو دې ته متوجه اوسې شو زموږ تاسو په شاوخوا چاپریال کې زیات شمېر د زړه لرونکو ارادجاتو زیاتوالی سته او هم چنان زمره استادو د هوا کوم شاوخوا چاپریال چې دی ځینې سیمې چې دی د هوایي پکښې کې زیاته ککړه ده. یا هم شار چې دی ککړ دی. ولې د دې لامل یا هم سبب سری خوځو ځکه کو زړه موټرونه زیاتره تاسو کچیر متوجي او سیرو هغه هیوادونه چې بیا وزل دي اقتصادي کمزورتیا پکښې زیاته ده. په هغه هیوادونه کې زړه موټرونه په زیاته او پریمانه توګه سره د ګټه تری اصل کیږي. ځکه د دې یوازنی لامل دا دی چې دوی په ارزانه بای باندې دي او دوی کولی سي د لیږدونې وسایط په توګه څخه استفاده ځینې کوي او د وځای څخه او بل ځای ته انتقال کوي او له بلې خوا څخه دغه موټرونه چې دي د چیرانیسی او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. دا ځینې نیمګړتیاوې هم لري ځکه دغه د دې انجنونه چې دي د دې ماشينونه چې دي زاړه دي او هغه لوګي او غازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. دغه کوم لوګي یا هم دود چې دي د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. نو موږ ویلای شو چې زاړه موټرونه چې په خوا ډیر زیات کارول کیږي، یعنی په پخوا وختونو کې زیات کارول کېدل او د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدل، په اوسنی وخت کې زیات تره نیو سی وی دی او نیو موټرونو څخه کار اخستل کیږي. د نیو ټکنالوژي باندې سمبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پرځای باندې نیو پرځای کار سی وی دی او د نیو ټکنالوژي څخه استفاده شوی ده. نو ویلې شو چې زړه موټرونه همیشه چې کله چې زور موټر په لار باندې چلیږي نو هغه همیشه لوګي کوي او دغه لوګي یا هم دغه غاز چې دی دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کیږي. کله چې درنه ځکون کې نوې مټران جوړ شول نو د زړو مټرانو ځای ونیول او اوسنی وخت کې بیا دغه وس نوې مټران چې دی په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي ځکه زړه مټران چې دی هوا یې خراب کړې ده او دوی ډېر مېسته کړې دي نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوې مټران څخه استفاده وکړي ځکه نوې مټران چې دی نوې ټکنالوژي باندې سمبال دي او دوی هم لوګي نه کوي د دې ترڅنګ درنه او قدرمنه زده کوونکو زموږ ستاسو د لوس بل برخه چې ده هغه په خپل د قصو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا یعنی د پکسو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل شي کچیرې موږ تاسو خپل ورزنیز چاپریال ته متوجه وو سی جو زموږ ستاسو په ورزنیز چاپریال کې مختلف ډوله کوسه او سړکونه ست چې هغوی د یو ډول خراب چاپریال لرونکو له جملو څخه دي ځکه په هغه سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي یو ډول صحرایي رواج د دستور او کلچر لري او هغوی د خپل چاپریال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي نو له همدې عمل څخه دوی له خراب هاوري ډوډ لرونکو دې کوسمو کې ژوند کوي ځکه چې تر اوسه پرې زیاتره کوسه او سړکونه چې دی په خسیوی نه دی او دغه کوڅې او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خراب هوا او ککړی هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دی چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې تر سترګو کېږي او هم چې نن درنه ځکونکو د هامو سړکونو په هوا کې خاوري او دوړي ګنده او ناپاکي لښتي وی چې د ناروغیو د خبرېدلو لامل ګرځي یعنی تخه کومي خیرني او ناپاکي سیمې چې دی په دغو سیمو کې کچیر کوم قص ژوند کې وی هغه قص په حتمن ضروري په بیلابل ناروغیو باندې اخته کیږي حتی کله کله داسې ناروغي رامنځته کیږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دوی د مرګ لامل ګرځي موږ تاسو ته په قرآن عظیم شان کې خلک تعالی فرمایي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی یعنی د ځان او چاپریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی کچیر موږ تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو موږ تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ تاسو د خپل ځان او خپل چاپریال شاوخوا ساتنه وکړو تر څو د ډول ډول ناروغیو مخنیوي وکړي نو موږ ویل سو چې دوړي روغتیا ته ډیر زیات ځان منون کې دي د ځکه چې کله بات ولګي شي خاورې او دوړي لای وځي څخه بل ځای ته انتقال وي او د دغه وځي څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه انسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي دی و انسان څخه بل انسان ته خبريږي حتی درنوز د کونکو کله چې یو شخص زکام دغه شخص چې وچه خیجه د توخی یا هم پرنچی په وخت کې د د خپل څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته د پر مخ باندې لګیږي یا هم د باد په واسطه سره د ویزې څخه بل ځای ته انتقالیږي او بل هره د انسان چش کیږي په دې ډول سره لا په ناروغي اخته کیږي نو تاسو فکر وکړئ هغه سیمه چې صحرایي او په هغه سیمه کې چې ناپاک لشتي موجود وي ناپاک کچري موجود وي او هم چې سړکونه یې نیوی نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به سمره ستونزمن یم دغه سیمو چې کله بارانونه یې هم بادونه ورمنی ولې کې جن سمره ناروغي به خبرې کړي ترنوز د کون کو د کچيري موږ او تاسو غواړو خپل چاپريال پاک او سمسور وساتو نو د خپل چاپريال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې باید د اونو ونی کښینه وو یا هم نیالګي باید په ځمکه کې کښینه وو تر څو خپل زرغون چاپريال تر لاسه کړو خپل چاپريال مو سمسور او شیرازه کړو او د ټولو غره اغیزه چې د هغه د چې باید موږ تاسو خپل کوشش وکړو خپل نورملګري او دوستان هم دې ته تشویق کو تر څو هغه هم خپل چاپریال ته توجه وکړي د خاورو دوړو څخه مخنیوي وکړي دا ځکه چې په شنه چاپریال کې موږ تاسو خاوري نوي یعنی په هغه چاپریال کې خاوري نه رامېسته کیږي هغه شون او زرغون چاپریال وي چمن ګلان رنگارنګ درختی ډول ډول بوټي نباتات دا به زموږ تاسو د روغ ته تازه کېدو تر څنګ به زموږ تاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د شهرونو د پراختیا او انډول لامل ګرځي او هم چې نن زموږ کې منظمې کوڅې او سړکونه چې لری خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کینغول سره خپل ځمکې ته هواري کې او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي تر څو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي تر څو د دوی اقلیمي وضع سم شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د دې ترڅنګ درنو ځکونکو هغه خلک چې په کلیو او شهرونو کې په کلیو کې ژوند کوي هغه کسان کچېری تاسو متوجي اوسئ او اوسېږي په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي تر څو شهرونو ته مهاجرت وکړي شهرونو ته کارسي او هلته میشتي خو بیا هم د دغو خلکو له عمل څخه شهري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مختصي وي چې د خپل کور سمزورچا او چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي کثافات په هر ځای کې وغورځول وغورځول کچېری هغه د سړک پر مابینځ باندې وي هم غورځوي یعنی دوی ته دا نه معلومیږي چې کثافات کله چې موږ د کور څخه راباسو باید په مشخص کچره دانې چې پرتی وي په هغه ځایونه کې وغورځو خو دوی دغه ژوند سره بلد نه وي دوی په دې د کوم په شار کې ژوند کوي نو دوی د سړکونو او کوڅو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي دوی دغه کثافات پر سړکونو او کوڅو کې غورځوي او خاوري د دوی له عمل څخه ډیریږي او د شار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دې باندې مستقیما بد اغیزه کوي او د شارونو د ونه پاکوالی لامل ګرځي نو موږ او تاسو ټول ته په کار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې زموږ تاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغه یو عمل اجرا کوي موږ او تاسو باید درته درښونه وکړو ځکه د زموږ تاسو د ملګرو په سیر دي زموږ تاسو د کورنۍ غړو په سیر دي همسایه داسې وي لکه د کور یو غړي نو موږ او تاسو باید درته درښونه وکړو چې د زموږ تاسو ګډ چاپریال دی ګډ محیط دی یو ځای موږ او تاسو په خپلواستو غنکو نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کیه باید پرتوجي وکړو ځکه هم دغه سمسور چاپریال زموږ تاسو د روغ او سالم بدن ضمانت کوي نو کله چې زموږ تاسو د شیراز چاپریال بلرونو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې یو سمسور او شیراز ژوند هم ولرو نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ تاسو د زړه اړه د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق له معلومات ولوستل د دې ترڅنګ موږ تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچه کم اوسي چې په هغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي چې دغه موټرونو انجنونه چې دي دغه موټرونو کوم ماشينونه چې دي د زړو پرزو څخه جوړ شوی دي په زړه تخنیک باندې جوړ شوی دي نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او هم چنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د غازي حالت څخه رامنځته کیږي چې هوا ته یې د ککړتیا لامل کېږي د لیدې خو چې په دغه وروستي وختونو کې مختلف ډول نوي ماشينونه د دغه پر ضد باندې راغلي دي د زړه ټکنالوژي پر ضد باندې راغلي دي چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې ستنجول شوی دي او د زړو ماشينونو په پرتله باندې داسې دود او هم چنان غازي کیمیاوي مواد نه خپروي چې اوس مخال کې په زیاتو سیمو کې د دغه څخه استفاده کیږي او درنو ځکونکو یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې درې لکه شپږ پنځوس زره او څلور سوه شپږ نوي موټرونه و چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوي و چې په سولې کې بیا څلوېش ډول موټران چې و هغه زاړه او ټیټ ماډل موټران و چې دا هم د دې لامل ګرځېدل و چې هوا چې ککړه کې او یو خبره بل ډیره مهمه ده درنو ځکونکو چې دا باید تاسو په یاد ووسیږي هغه کوم توکي دي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي هغه چې دی عبارت د کاربون مونو اکساید څخه دی دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکساید څخه دی سلفر ډای اکساید دی د سرب زراتی او ځنګړی ټوګه سره ځنګړی ماده دی او همدارنګ د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځنګړی ماده ده چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیر شان څخه بټړ کوو او کوشش وکړو خپل چاپریال شاوخوا پاک او ستر وساتو نور نو درنو قدرمنه ځکونکو زموږ تاسو ولستر دی ځای پر وسندلوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه ځکونکو به د پښتنې په خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کوی او هرې پښتنې ته به مطابق ثواب ورکوي راځم سوالونه تکراروم لومړنی سوال د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیز لري یعنی کچېری سړکونه او کوڅې خراب ووسی ژوند دی زموږ په ژوند باندې کوم اغیز واچوي دویم سوال درنه ځکونکو کچېری سړکونه جوړوي موږ به د کوم مشکلاتو څخه خوندي اوسېږو. یعنی که چېرې زموږ ستاسو چاپېریال خوندي اوسېږي، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ او تاسو په امان اوسېږو. نور نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې په یو څه پوه سوي واوسېږي او یو څه مو زده کړي ووي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
غم زهیر انسان.